افغانستان تستانه شي د دې و بیرتا وسایه د دې ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسېدنه دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه اکمالاتي لحاظ نه نه لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د زمیر راتګ بیرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یو انساني فاجعه ده.
د مینا لست د خیریه ټولنې مشره پلوشه حسن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته را بولم چې د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. لیکوال چوب ده
لیکوال پا لیکوال مشکل دیزه که چه لیکوال هر چوب ده زمان پنظر
ده لیکوال ده نریوال ورزی پا مناسبت با هم پدی خبرونه که واوری
ما پا کتی که ده در سوی حکس ده بکتل ما تیلی دل بیرده چه ده در کتی
ده دی لنده کسی ترچنگ یو بلا لنده کسی هم لرو
پا وخو پت پند سرائی چه ده تور پت کی ده پاسه یه شیر بخوند پټو ترزان تاو کړی وو کوټې ته نه نوت په تور بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلې
د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سدي نسی ویلې او یې هم نسی بیانولې زید انځورګری په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کو
الله هو لړی لړی لو د تمر زګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلق تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنا چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لري دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره پدې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله ای او په ما باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اساس باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکټر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال هم هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، اکس او وای خبریال چې یوازې خبرونه لیکي نسبتا ښې هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه هیمنګوی چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځوي. نو دغه خبریال ته به لیکوال وایو.
نو هیمنګوی ته خو د ده د خبریالي له خاطره لیکوال څوک نه وایي، د ده د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستانونه نه دي، خپله خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که په افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، یغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دغه تفکیک هم عام نه دی کنه. څنګه وایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی له خپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نسخ هم خوري. که څرنګه؟
نو ولي خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي. د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی زما په نظر. هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی، هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه لیکل نه دی وسیلې په توګه کار اخلي.
خو دلته بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور په دې دي چې لیکوالان دي، خو ښه لیکل نه کوي، نو دوی به څرنګه له دې لیکوالۍ له منصبه څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې ښه لیکل نه کوي د هغوی په لیکوالۍ کې زه شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغه معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بله خبره بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی، د چا پولیسي داستان خوښ دی، د چا سمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالیستیک داستان خوښ دی. دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کیدای شي یو کس ته پر لیکوال د بل کس ته پر لیکوال نه وي.
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شوه، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تطبیق کېږي، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یواز زوغ پورې ارتباط نه لري، هغه عام زوغ سره تر حکم دی.
که چېرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوئ، فرانسه کې چا ته لیکوال وایي فرانسویان؟
هر خلک لیکل کوي، او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسې لیکي او که چېرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبي انداز ده؟ آیا دا د ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او بې طرفه پاتې شي، دا سم ادبي انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبي انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرننه وسي؟
نو ادبي انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپله عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ادبي انداز دی.
له استاد منلی په مننې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډې کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډه کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډه کیسه چې دوی په خپل لوستې ده او ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې ده.
وریځو د لمر مخه نیولې وه. د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. له ونې ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ. تودې یې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول، سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼورې سترګې څو ناستو ځوانانو ته واړولې. ویې ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. آمین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل. تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاس یې خولې ته ونیو، وټوخېد. ویې ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژونکې ده. مخامخ پر څوکۍ ناست ځوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې. په ورختایې یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی په نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو. د جیبه سپین کاغذ را وایست. د انجینر مخې ته یې کېښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلي دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل، مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل، توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
له اخلي بدري څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مژک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د اخلي نور په شخ.
کوټی ته چې ننوتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد، ونجلې. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا، څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځل یې سترګې راته لکه د دریاب دوه ګردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګوري؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و. قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پسخانې ته نوتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل، موږکو لکه یې په تلک کې بنده وه. په عاجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېښلې وه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلې هدايي په واورو چې څومره رسمونه یې ستلي، څرنګه رسم کوي، له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې ستاسو یې کوي؟ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه 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 خپل خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو او بیا خپل کلاس د کرونا لپاره قرنټین اعلان سو په وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړم خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بیلابیل مواد دي. یو دي د اسکار ورته ویل کېږي، دغه پنسلونه دي. ډیری وخت چې کله رسمونه باسم هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه، او نقاشي هم روغنی ورته وای، روغنی رنگونه دي، په غوی باندې هم باسم او اوی رنگونه دي، په غوی باندې هم باسم. ډیری وخت چې کنوس باندې کار کومه، پورټریټ باندې، هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو زنه لرم، او شپږو کتابچی دي، کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختی سي د نقاشي ورته وای، کنوس ورته وای، هغه ډیر شاوخوا کې لرم، پلور شوم دي، او مس دقیق نه لرم سي ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی، خو شپږ کتابچی لرم سي دقیق دي، او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انځورګری کړی.
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی؟ پورټریټ دی، خلکو څیرې دی، او کنه منظرې او د شند.
دما انځورګری بیلا بیل دی، هم دی دما ډیری انځورګری دی، خزو مورید ده، ډیری د خزو څیرې دی، او دغه پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي، لکه په ځنګړی توګه ډیری وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې، په کورنۍ کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره، او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي. نو دما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې تکلیف په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای، او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي. ځینې منظرې هم ستاسو سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري، خو تر ډیره برخه پوری د منځورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای، او یا هم نسی بیانولای. زید انځورګری په غړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خسته را واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سویله؟
د بیلګې په توګه ما یو انځورګری کړی وسی، یو نارینه د وی وړې جنکی په خوله لاسې خید، او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي. نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي، او هغه زده کړې نه پرېږدي. د بیلګې په توګه یو انځورګری مې ده چې پیغه کې د یوې جنکۍ په لاس کې څیری کتابونه یې دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره سي هغوی زامتو باسي، بیا هم د زده کړو په لار کې هغوی ته ګڼ شمېر خنډونه برابرېږي. نو دې ته ورته ځینې نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه، یو منظره چې کله رسموي له کوم بل ورته تصویر الهام اخلي، کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي؟
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي، خو په ځین کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم، لغوی نم یو څه زده کوم، او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم، او د هغوی سره یو ځای بیا خپل انځورګري ترسیموم.
له هیلې هدایي څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې یو بل هنر، د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری، دا غ سندری دی چې میندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر پدی باور دی چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپله د څلوېښتې خورزه د زنګو په نړۍ کې زنګوي. زرغونه نسي کولی چې د زنګو سندره ووایي، خو په امپیتري کې یې دغه سندره چلانه کړې ده.
الله
زنگو سندری هاگ سندری دی چیمیان دی خوندی آو ناگانیه دا زنگو تر سنگ دخ پلو گلالویو دا ویدولو پر وقت زمزمه کوی
پالا ہو دی زنگو رو رو زنگاو ما پالا ہو
دا دغه سندرو موضوعات تیرای برخه اصلاحی فلاحی او هنری وي خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې عاطفي شفقت او نازه ډکې وي دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري بلکې دغه سندرې هغه ماشومو نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي و افغانی ټولنه کې په اوسنی وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې عاطفي شفقت او ناز سندرې بولي بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي ډېرې په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي
الله شا الله زما جان الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څه ناڅه کمرنګه سوی دی خو د کوزې پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي خو په کلیو کې اوس هم رواج لري
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او دغه اللهو لړی لړی لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي خو د دغه سندرو جوړښت اغیزې دود او موضوعات په مکان زمان او لهجه کې توپیر کوي لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې یې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نمت باندې وایي پرځکه الله رب تا بولم مینه دې ثنا بولم مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده مینه دې شیرینه ده په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي
دا په داسې حال کې ده چې ډیرای د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه تورې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصې وی، او هغه کد د غولسی سندری وی، د یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې کرارېدو، بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډیر مؤثر واقع کېدای سي.
الله للو 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 خوب دے درسے ترلمو للو للو
مزمل هوتک ته ځنګو سندری ارارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی. خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله لړی لړی لو، او یې بدا ورته ویلي ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی. د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشور یې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو له لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
دی آللو للو سندره یا وایما دی زانگو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم را څرګندېږي. حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي تورې، نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه. په پېښور کې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اقرا پوهنتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعه هم ګرځولې.
سټډیم کو ورسره یونیورسيټي کې اقرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی. یوزیش شبه مونگ ویل چیار آئیڈیا مونگ تراغو چیار یو بینڈ جوڑو پکار دی زکا چی دی سر مونگ ارننگ ہم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوڑو کو بلکل مہنگائی خو تاستا پتا نن سبا ڈیرا دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو تیس آلو دیش در مونگ آلو دیش درا
نو خلق ورکی دا میاش تی سمرا پروگرام نا کڑائی
بلکل ورکی سیزن کی میاش کی دوم بھی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اقوی باندے
دا موسیقی دا غیڈالی یو بل غڑای شویب اکبر وائی چیشتیا کلی تھا پکتو سرا دا دوی شوق ہم را پیدا شو او رباب او گیٹاری زدکڑل
نا سبق وایم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوخ شو اور ترالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا اس سر ملاو شدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہو کر رباب کے دی وجن مارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنےسٹ کہنا زمونگا چکم دا یونیورسٹی نے کم سٹریس ہی کہنا آم گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے مونگا ڈیر امپروومنٹ ہو کر ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
خبر کے دا اکرا پونتون پا ہاسٹل کے میشت دا لکی مروت ہلال خان وائی چ دوی ہم موسیقی خوخوی او خپل ساتیرے پر کوی
ظاہری خبر ہے چیر رباب ٹنگ گیل تو خلق یہ خوخی بین کنا نو خلق ڈر زیاد خوخی دی طریقہ چ کما دا کنا آغا دی نیو یوت سر ڈر زیادہ ان لائن دا زکر جدا یہ فارم آف آرٹ تے او زرت شول دی سیدہ تا ان لائن دی شی سر آغای دی دی دیر نورم فائدی دی
پوپی خبر کی دا رباب و موسیقی نور آلات پلاس دا دغه ډلی غړی وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه ځمکې د اندر وې د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د ربونه و پسترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویخت او بل اندر نومېده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبرې انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمنګ د خلکو رب نبا او چغه وخت کې د عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب نبا اندر او د کچی قبیلو رب نبا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او
بازی روایت داسه همشته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته ل انګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړي خام یې واو سیمه یې خپل اخستې نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت له اندر مشر او زیات قوي وو ګویخت اندر پسې جنگ ته راغې یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله زایی و سیدون کی بای چې د گویخت لخوا باغ ته را غرزول شبی تیګه دومره غټه و چې خلکو بپری د تړو ناغو او نور پروګرامونو تر سره کول لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسا وحدت وایي هندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختی او غټې تیګې توګلی او په منځ کې د اندربان خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته له سیند بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیګې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی خسر نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر ته سیند لري چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د دې سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېروی کې ایښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی دوی راغی ورته وویل چې دوی بیا شوی یم، ورته وایي چې لاس هلته دوی دي ویخوره خو چې تېروی بې ځایه نه کړي نو د دې دوی هلته یو دورما یا داسې یو ډنډر دی یو بوټي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغې باندې شروع پیپ غوندې څکي او دا تېروی پاتې کېږي نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی راټولېږي هغه ځای هم نه معلومېږي نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی هغه په منډه کوي هغه تې تختي دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر آثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل نرگس
میں پگے گراؤڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبل بل